په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو د پښتو ماشامنی خبري مجلې ته مظفر بازاهر د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هرکلی وایم. افغان ولسمشر په فراه ولایت کې له ځایي چارواکو سره د دې ولایت امنیت د ټینګښت او دغه راز د اوبو د مهم بند بخش آباد د بیا جوړېدو په اړه خبرې کړې دي چې په دې اړه جزئیات به په همدې خبرونه کې واوري. نور راپورونه هم لرو. دوستانو د راپورونه به ورسته د مجلې په ترڅ کې واوري، خو تر اوسه د مخه اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د فراه د امنیتي ستونزو د ارزونې په هدف با صلاحیت امنیتي هیئت استوي او د هیئت د مندونو پر وړاندې به د امنیت د ښه تامین لپاره اقدامات وکړي. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا له سیاستوالو غوښتي چې د عادلانه سولې او د ملي ګټو لپاره یو لاس شي. او په واشنګټن کې پرون سلګونو کسانو په یو اعتراض کې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتنه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د فراه د امنیتي ستونزو د ارزونې په هدف به یو باصلاحیت امنیتي هیئت دغه ولایت ته واستوي او د هغوی د مندونو په رڼا کې به د امنیت د ښه تامین په موخه اقدامات وکړي. نوموړي دا څرګندونې نن په فراه کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن د فراه ولایت ته تللی او دغلته یې پر ملکي او نظامي چارواکو سربیره د فراه د خلکو د بیلابیلو استازو سره غونډې درلودې. الګوایي ولسمشر غنی د فرایي میرمنو سره په لیدنه کې د دوی ستونزې او تنی واوریدی او په بیلابیلو برخو کې هغه ته د پاملرنې د زیاتې دوښمنۍ وکړي. دا رګ دی ویبل خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی د فراد بخش آباد د سیمې لبشانو سره په ولیدنه کې ویلي چې د بخش آباد بند طرح او ډیزاین کار بشپړ شوی او د دې بند انحرافي تونلونو قرارداد تر راتلونکي اونۍ د ملي تدارکاتو کمیسون ته ځي چې له تایید وروسته به عملی کار پیل کړي. اخو افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله افغان سیاستوالو غوښتي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو لاس شي. خاغلی عبدالله دا سرګندونې د ولسمشر د پوخانی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د مړینې د پنځم تلین په مراسمو کې کړي. خاغلی عبدالله د دې مراسم ګډون ګډونوالو ته وویل
صلح عادلانه بر ما اولویت ده. بزرگان ما
دی وایي د عادلانه سوله د افغانستان د خلکو لپاره مهمه موضوع ده. مشران او موږ ټول باید د ملي ګټو لپاره یو ځای شو او د افغانستان خلکو ته یوه داسې لاره پرانیزو چې په سوله کې ژوند وکړي. خاغلی عبدالله دا سرکندونه په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. که څه هم د دې خبرو اترو په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي، خو طالبانو ویلي له امریکایي هیئت سره د سولې په بهرني اړخ خبرې کوي. هڅه کېږي چې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي، خو وسله والو طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو لکولو ډډه کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی ولایت د ابند ولسوالۍ په ازغری کلی کې عملیات کړي چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي او د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون څونیول شوي. دفاع وزارت د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې وسلې، مهمات، چاودیدونکي مواد او مخابراتي وسایل هم ترلاسه کړي. تر دې مخکې د دفاع وزارت نن سهار په یوې بلې خبر پاڼه کې ویلي چې د جمعې د ورځې راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تعرضي، کومندویي او هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه نهات یا وسلوال وژلي. وسلوالو طالبانو د دفاع وزارت د دې دعوو په اړه څه نه دي ویلي او له خپلواکو سرچینو هم د دې شمیرو تایید ستونزمن دی. په واشنگټن کې پرون په سلګونو کسانو په یو اعتراض کې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو هغه څه چې دوی د ایران د خلکو پر ضد د تهران جنایات بولي هم غندلي. په واشنگټن کې د اعتراض کوونکو د ایران د بیرغ او ځینو د ایران د ملي مقاومت د شورا د مشر مریم رجوی تصویرونه لیکدول. په ایران کې د مقاومت د شورا پر فعالیت بندیزونه لګیدلې دي. د امریکا د ولسمشر ټرمپ اداري هم د ایران پر ضد اقدامات کړي او تهران یې په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړي. واشنگټن همدارنګه ایران تورنوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو خلاف د اتومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. ایران دا تورونه نه مني. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی ده چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت هم د کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیټد پریس خبري سرچینو د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړي چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادو کې د ډېر امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کوم سرچینو چې دا معلومات ورکړي هغه د خپل نمونو لسرګندولو ډاټا کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا شکایت لري چې د امریکا متحده د ناتو د غړو په شمول د ځانونو د دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لوېدلی دی. د الجزائر په پلازمینه کې په سلګونو زرو کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. ویل کېږي چې په الجزیره ښار کې پرونۍ مظاهرې تر ډېره سوله ییزې وي، خو تېر ماښام پولیسو د مظاهره چیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده کړې. پولیسو هغه لاره چې ولسمشرۍ ماڼۍ په لور غځېدلې هم تړلې. د الجزائر تلویزیون دولتي تلویزیون د رپورټ له مخې امنیتي ځواکونو 195 تنه د مالونو د لوټلو او بریدونو په تور نیولې دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ تفصیل زموږ پر وی پانه هم ولولئ په پټه مود ازادي راډیو ډاٹ کام. افغان ولسمشر فرا ولایت په سفر کې ویلي چې د بخش آباد بند کار به ژر تر ژره پیل کړي. په دې اړه جزئیات په همدې مجله کې اوریدلی سي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره په ګډه کار وکړي.
ایجاد میکنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم.
بلخواد ولسی جرگه ایداری پلاوی وی چی افغان حکومت باید لزند پرته لطالبان و سرده مذاکره نوی پلاوی و تاکید در جرگه دو هم منشی ارفان الله ارفان.
حکومت زمون غوښتنه دا ده چې یو پراخه دغه هیات تشکیل کړي، تر څو چې کولی شي د مؤثر خلک، بانفوذ خلک او هغه خلک چې د ستورو په پروسه کې کولی شي ښه رول ولوبوي، دا خلک زر در زر تر زر مرتي کړي.
نور راپورونه هم لرو د مجله متشپژنیمو بجو د ملتیا هم وکړي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته او فرا ولایت مو د افغان ولسمشر د سفر د جزئیاتو خبرو. افغان ولسمشر فرا ولایت په خپل سفر کې ویل دي چې د نورو امنیتی موضوعاتو ترڅنګ به د اوبو د مدیریت په برخه کې ډیر کار وکړي او په ځنګړي ډول د بخش آباد بند کار به ژر تر ژره پیل سي. ولسمشر ویل دي چې کدا سي د دې بند کار تر تلونکي یوې هفته پورې پیل سي. دا چې د دې موضوع جزئیات څه دي او په دې سفر کې ولسمشر نور څه خبرې کړې دي، د فرا ولایت څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښه دی. فطرت صاحب، خبرونه ته شرغلی که تاسو د ولسمشر اشرف غنی د خبرو جزئیات لوریدونکو سره شریکې چې نور پر کوم مسایل باندې خبرې کړي.
تاسو اوریدونکو سلامونه باندې کوم. لسر رئیس تر 15 بجو ولسمشر اشرف غنی په فرا ولایت کې او موږ یو شمېر خبریان هم ورسره وو. ولسمشر غلی په خپل خبرو کې د فرا ولایت لپاره د ډیرو موضوعاتو په اړه ژمنه وکړه. دغه د خبرو مهم ټکی لمړی د فرا ولایت د بخش آباد اوبو بند دی چې څه د مخ کې کار درېدلی و. خو ولسمشر ژمنه وکړه چې نوي قراردادونه په دې اړه سوي او تر راتلونکې یوې اونۍ به دغه کار شروع شي. دغه په خبرو کې داسې هم و چې د افغانستان غواړي چې په لویدیځ کې د اوبو مدیریت په سمه توګه په لاس واخلي، لکه د سلما بند، بخش آباد بند او همداشان په نیمروز کې د کمال خان بند او په هلمند کې د کجکی او داسې ورتګ چې دغه اوبه سم مدیریت شي. دا یو موضوع. بل موضوع په فراه ولایت کې د وروستي سیلاب ځپلو سره مرستې وي. ولسمشر وویل د معلومات له مخې د 10,000 په شاوخوا کې کورونه په فراه ولایت کې زیانمن شوي، چې دغه خبره 3,000 کورونه بیخي ویجاړ شوي دي. دا کورونې ته به مرستې ورکول کیږي. هغه د مرستو اندازه هم اعلان کړه چې تقریبا د 210 میلیون افغانۍ په ارزښت به د دغه کورونې سره مرستې هم کیږي. همداشان ولسمشر غنی د سولې په اړه هم خبرې وکړې، وویل چې یو عادلانه سوله غواړي. د ده په خبره چې فرای ولس هم د ته پیغام ورکړی چې ټوله د سولې غوښتونکي دي. همداشان د فرا ولایت یو بل عمده ستونزه چې د امنیت په اړه وه، هغه هم ژمنه وکړه چې فرا ولایت ته به نوي ځواکونه ورکول کیږي او د امنیت په برخه کې هم به دا ویل چې د امنیتي چارواک سره خبرې کوي چې د فرا ساحل د امنیتي ساحل پراخ شي، ځکه د ښار ساحل د هم دوامنل چې صنعت څنګه شوی خو دا باید پراخ شي. بل موضوع د فرا ولایت د برق موضوع، هغه ویل چې د برق قیمت به په فرا کې چې اوس ډېر لوړ دی، خلک شکایت ورته کړی، هغه به د 30% په شاوخوا کې د عمل په میاشت کې راټیټیږي. ولسمشر هم دا شان وویل چې د فرا پوهنتون ته به هم پاملرنه کېږي. او یو بل ژمنه هم چې وکړه، د فرا ولایت د دومې درجې څخه به لومړۍ درجې ته په دې اړه هم کار کېږي، خو مشخصا ژمنه یې ونه کړه چې تر کله به دا ولایت لومړۍ درجه کېږي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت، چې فرا ولایت ته د افغان ولسمشر د سفر د جزئیاتو خبر کړو. په فرا ولایت کې د بخش آباد او بوبند چې د جوړجاړي چارې د ناامنیو له امله پټه په درېدلې وي، ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د جوړولو کار عملا پیل سي. په دې اړه نور جزئیات زموږ خبرونې لا هم ادامه لري، کولای سو په نورو خبرونو کې هم تاسو سره شریک کړو. مننه کوم احمد شاه فطرت.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله چینن یې د پخواني ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په یاد غونډه کې خبرې کولې، وویل چې افغانستان هغه وخت آزاد کېدای سي چې تروریستي ډلې ورکې سي او بیا د بهرنیو ځواکونو شتون ته هم اړتیا نه پیدا کېږي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو ځای کار وکړي. عبدالله چې د شنبې په ورځ د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په یاد غونډه کې وینا کوله، وویل چې سوله د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده.
بایسی یک شهروند کشور و بایسی یک از مسؤولین در حکومت وحدت ملی
غوای د هوادی او غړی او د ملي والی حکومت د یو مسول پتوګه بیا تکراروم چې عادلانه سوله موږ ته لومړیتوب لري. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره مهمترین موضوع سوله ده. مشران او موږ ټول باید د خپل هواد د ستر ملي ګټ لپاره یو ځای سره راټول شو او د افغانستان د خلکو لپاره لار اسانه او خلاص کړو چې خلک په سوله کې ژوند وکړي.
مردم افغانستان در صلح با هم زندگی کنند.
دا په داس حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. که څه هم دغه خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې له امریکایي پلاوي سره د سولې په بهرني اړخ خبرې کوي. ټاکل شوی و چې د سولې پنځم پړاو خبرې درې ورځې دوام وکړي، خو اوس دغه خبرې دیارلسمې ورځې ته داخله شوي او لا هم روانې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مارشال محمد قسیم فهیم د پنځم تن په یاد غونډه کې وینا وکړه او ویل د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر به سوله ټینګه سي. نوموړي زیاته کړه چې د مسکو په غونډه کې ثابته سوه چې جګړه په افغانستان تحمیل شوي او ټول د سولې هیلې لري. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه ناسته کې وویل چې سوله د راکړې ورکړې او پروسه ده او یو اړخیزه نه پلی کیږي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان یو ځل بیا امارت نه ستنیږي او حکومت د طالبانو تسلیمي هم نه غواړي.
مازیب تریبون یادآور میشم هم به رهبری حکومت
غوای د حکومت او طالبانو رهبری باید پوسی چې سوله د خلکو غوښتنه ده او په اساس او شرایطو کې قرار لرو چې باید ورنه استفاده وسی او د خلکو غوښتنې عملی کړو. که طالبان امارت غواړي هیڅ کله به هم د دوی دغه خوب رښتیا نسی او کدا خو د سولې د غوښتنې په وړاندې دریږي بیا به هم بریالي نه وي.
برابر ای حرکت سول خواهی هم بیستد باز هم ناموفق خواهد بود.
بخوانی جهادي مشر عبدرب رسول سیاف په همدې غونډه کې وویل چې د یو بایزت سولې لپاره لټولو او هڅو ملاتړ کوي چې ملي حاکمیت او لاستراوړنې پکې خوندي وي.
خبره د سولې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې افغان حکومت باید له ځنډ پرته له طالبانو سره د سولې مذاکرې نوی پلاوی وټاکي. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلاوی کې باید د مطرحو سیاسي ګوندونو، جریانونو او د ولس استازي شامل وي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په بل راپور کې اورو.
که څه هم د حکومت د سولې د مذاکراتي ټیم د پراخولو او په دې اړه د مشورو له پیل څخه له یوې اونۍ زیات وخت تیریږي، خو داسې ښکاري چې لا هم لازم پرمختګ نه دی رامنځته سوی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومته غواړي چې دغه ټیم ژر اعلان کړي. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، نوی معرفي کېدونکی پلاوی باید پراخ او هر اړخیز وي چې د ټول ولس استازیتوب وکړای شي.
حکومت زموږ غوښتنه دا ده چې یو پراخه دغه هیئت تشکیل کړي، تر څو چې کولای شي د مؤثره خلک، بانفوذه خلک او هغه خلک چې د ستورې پروسه کې کولای شي ښه رول ولوبوي، دا خلک زر در زر تر زر معرفي کړي، دا کمیته د جوړه شي او راشي مخامخ طالبانو سره ستورې پکله خبرې وکړي.
افغان حکومت په تیره قوس میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي یو لس کسیز پلاوی لیست اعلان کړ. په دې لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي دي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان مشرانو سره په خبرو کې د دغه ټیم د پراخولو خبره کړې ده. د افغان ولسمشر بیان هارون چخان سوري د هود میاشتې په نهمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه د مشورو لړۍ پیل شوې او تازه څرګندونې هم په دې اړه دادي چې دا لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپای ټینګار کوي چې حکومت باید په نوي مذاکره کوونکي پلاوي کې بې طرفه کسان شامل کړي.
داسې شخصیتونه باید ورسره وټاکو چې خصلت د طالبانو ورته معلومي دي، هم پاکستان مربیانو ورته معلومي چې څه ډول هوښیار افغانان په عین حال کې بې پرې افغانان، په عین حال کې وطن دوست افغانان وټاکو چې د یوې خوا او د بلې خوا تاثیر لاندې نه وي او د وطن دپاره فکر وکړي او طالبان هم دې لارې ته را اړولی شي.
بلخوا په دې وروستیو کې یو شمیر سیاسي چیرو هم له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې الیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په پاکستان کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هغه کسان دي چې طالبانو سره په یو شمیر ناستو کې ګډون کړی.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
تازه در ریډیو خبرونه د هر ورځ د سهار لوود ما شام تر وو بجو پرې اوریدلای سي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او نوې راپور شي چې د نړۍ د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې افغانستان تو نه دلی چې د ایچ آی وی ایډز وایروس مهار کړي. دا چې څنګه راپور لنجي صاحب یو
د روغتیا نړیوال سازمان په دغه راپور کې افغانستان د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د مبارزې په برخه کې لومړی مقام ګټلی. د دغه سازمان حوزوي مشر ډاکټر ماریا ایلنا د شنبې په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت توانېدلی چې دغه ویروس کنټرول او له پراخېدو یې مخنیوی وکړي. میرمن ایلنا وویل افغانستان به د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د نویو پیښو د لمنځه وړلو هدف ته ورسیږي. اجازه راکړئ څو له فرصت نه په ګټې اخیستنې وویل چې افغان حکومت کومه ملي ستراتیژي چې 2006 او 2016 کلونو ته د ایچ آی وی ایډز لپاره په پام کې نیولې، موږ به هدف ته ورسوي. موږ دغه طرحه کتلې او ډېره یو پر ځای او مهمه ستراتیژي ده او ټول لومړیتوبونه پکې په پام کې نیول شوي دي. دغه سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته یو ستاینلیک هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په روان میلادي کال کې افغانستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی. د روغتیا وزارت د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2010 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې په ایډز ناروغۍ اخته نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. ایچ آی وی ایډز ویروس په 1983 میلادي کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان په دغه ناروغۍ اخته دي چې زیاتره یې په افریقا او د آسیا په جنوبي هیوادونو کې. ایډز یو ویروسي ناروغي ده چې علاج یې نه کیږي. دغه ویروس د انسان بدن ته له داخلېدو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د مړینې لامل ګرځي. د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد ویل تروسه د ایډز د کنټرول لیدارې سره 2200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه ناسته کې د عامې روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر مموسی زیور ویل چې د ایچ آی وی ایډز ویروس د لمنځه وړلو لپاره وزارت ژمن دی. میرمن زیور ویل په دغه هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو وروستی اټکل ښیي چې اوس په دغه ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې کموالی راغلی.
او په یو کال کې 23 کسان پروس کال وفات شوی دی چې دا یو ډیر کم امر دی، یعنی یو زیات مونږه امر نه لرو.
مېرمن زیور ویل په پام کې ده چې د ایچ آی وی ویروس د خطرونو د مخنیوي په خاطر په بیلابیلو سیمو کې د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان تر لاس لاندې پروګرامونو له پلان سره سم ټاکل شوی چې په 2030 کال کې نړۍ له ایډز پاک اعلان کړي.
آزادی خبری مجله اوری
او د پسرلی لپاره د چمتووالی په ترڅ کې د کابل ښاروالۍ د راتلونکي لمریز کال لپاره د دغه ښار د سمسورتیا په هدف د سولې نیالګي په شوار سره د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. فیروزی عزیزی د دې کمپاین په اړه دغه راپور چمتو کړی.
کابل خاروالی وایي راتلونکي لمریز کال کې د دغه ښار د سمسورتیا لپاره زیات پلانونه لکه د نیالګیو کینول، د تفریحي پارکونو جوړول، د کابل د غونډیو سمسورتیا او د کینول شویو نیالګیو د ساتنې لپاره د قطرهي اوبو د سیستم جوړول په پام کې دي. د کابل خاروال احمد زکی سرفراز د دوشنبه په ورځ د کابل د وزیر محمد اکبر خان مینې په غونډه کې د سولې نیالګي تر شعار لاندې د نیالګیو کینول د کمپاین په پرانیست غونډه کې د هوا د ککړتیا او د نیالګیو د نه ساتنې په اړه اندېښنه څرګند دکړه. وی ویل سکهال بل تیر کلونو سره په توپیر د کابل ښار د سمسورتیا لپاره ځینی پلانونه پلي کړی.
سال متفاوته را سالای گذشته به همکارا وظیفه داده شده تا تمام
سکهال د تیر کلونو په توپیر همکارانو تاسو برخته نسوي چې د کابل ټول دوه وشت نه هي چې د سمسورتیا امکانې وي او هیڅ نیالګي پکې کې نه ول سوې نه وي مشخص کړی او موږ د سولې په دغه سراسري کمپاین کې د ښار په کچه د حمل میاشتې تر شله مینیټي هر اونې یو ورځ په هر ناحیه کې پروګرامونه لرو
برنامه می داشته باشیم.
کابل خاروال له خلکو غوښتنه وکړه چې له شنو سیمو په سمه توګه ساتنه وکړي او د کورونو مخې ته دي یو یو نیالګی کینوي. ښاغلی سرفراز د شنو سیمو د غصب په اړه هم اندېښنه وښوده او وی ویل چې اوس مهال د کابل ښار د هر اوسیدونکي لپاره له 4 متر مربع کمه شنه ساحه شته چې د اندازه سیمه کمه ده. نوموړي د کابل د پراختیا د طرحې د چوکاټ په اړه هم خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا دغه طرحې په پلي کېدو سره به د کابل زیاتې ستونزې هوارې شي. که څه هم کابل ښاروال د دغه کمپاین په ترڅ کې د کینول کېدونکو نیالګیو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو درې ورځې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی پلان لري چې په نوي لمریز کال کې د ټول هیواد په کچه 40 میلیونه نیالګي کینوي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې هم ویلي وو چې د کابل ښاروالۍ سره به په ګډه د نیالګیو د کینولو او ساتنې لپاره خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې پروګرامونه پیل کړي.
لکه اوس خبرځو کندوز ته، خو په کندوز کې هم سیمه ایز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د دې ولایت په سطحه 150,000 مسمره او غیر مسمره نیالګي کښېنول کېږي. اجمل آریان له کندوز راپور راکوي.
په کندوز کې په پسرلنی کمپاین کې 150,000 نیالګي کینول کېږي. د دې ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د مرکز اړوند سیمو او دغه راز د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې د چاپیریال د سمسورتیا په هدف 150,000 مسمره او غیر مسمره نیالګي کینول کېږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا یو لک 150,000 ونې به په مرکز او ولسوالۍ کې په کلي او په قراجات په ټولو کې به زموږ تلاش دا دی چې شش کال خپل ټول هغه نهالونه چې ایښول شوي دي د هغه ساتلو لپاره هم ځانګړې عامه پوهاوی ولرو چې تر څو هر وګړی خپل نهال په خپله وساتي، په خپله مو اوبه ورته ورکوي او په خپله هم د هغې روزنه وکړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان بیا وایي چې د نیالګیو کینول یوازې د بزګرانو مسؤلیت نه دی، بلکې د ټولنې هر وګړی مکلف دی چې د خپل د چاپیریال د ښکلا او سمسورتیا په خاطر زینتي ونې، نیالګي او ګلان کینوي. د کندوز یو تن مدني فعال امید عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غواړو چې کندوز ته هغه سابقه زرغونتیا، شنتوب او سرسبزي وروبخو او په دې ته ژمن پاتې کېږو چې انشاءالله ټول به په ګډه سره کار کوو تر څو چې دغه کمپاین کامیابه او خپله بریالیتوب ته ورسوو.
بلخوا د نوموړي ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د ټولنې هغه شمېر وګړي چې د طبیعت او چاپېریال ښکلا او سمسورتیا ته ارزښت ورکوي نو په طبیعي ډول د جنګ او تاوتریخوالي مخالف دي او دغه راز هڅې کوي چې په ټولنې کې د ښکلا او سولې فرهنګ ته وده ورکړي. د کندز دوه تنو اوسېدونکو عزیزې امینی او سربلن معیار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا تر یو لک نیالګیو بنن کینول کیږي د سولې په نوم په دې خاطر چې موږ کولای شو خلکو ته د سولې فکر ورکړو او کولای شو د سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړو په دې ډول باندې او دا نیالګي چې د سولې په نوم کینول کیږي ان شاء الله چې اتنه کال کې به سولې راتلونکي او ضرور راځي.
لدې سره سم د کندز اوسیدونکو د نیالګیو کینولو کمپاین څخه هرکلی کوي خو زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې د دولتي ادارو لخوا په زرګونه نیالګي په بیلابیلو سیمو کې کینول کیږي خو د دوبی په موسم کې د اوبو نشتوالی او د نه پاملرنې له کبله د دغو کینول شوو نیالګیو ډېره برخه وچیږي او په سلګونه لکه افغانۍ چې په دې برخه کې لګول کیږي په سین لاهو کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس اشپرنوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. کندهار کې د کبانو د روزنې صنعت وده کړې ده. مسؤولین وایي چې د ورځې په اوږدو کې په کندهار کې د کبانو له شته فارمونو څخه تر زرګونو کیلوګرامه پورې د کبانو غوښې ترلاسه کېدای سي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل کوي.
دا د کندهار ښار په لویدیځه څنډه باغ پل کې د کبانو د روزنې ستر مرکز دی چې د ورځې 300 کیلوګرامه د کب غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د ترویج مدیر انجینر محمد لاد نوري وایي د کبانو د روزنې زیات فارمونه د کندهار په ډنډ دامان ارغنداب او جړی ولسوالیو کې جوړ شوي چې زیات شمیر کسانو ته د کار کولو فرصتونه هم برابر کړي. د ښاغلي نوري په وینا په کندهار کې د کبانو د روزنې د فارمونو شمیر 1500 شپږ ته رسیږي چې له دې فارمونو د ورځې 6000 کیلوګرامه غوښه ترلاسه کیږي.
ته د لاسو نوې کال پورې په کندهار ولایت کې 1500 شپږ بابا کوچنی او غټ فارمونه جوړ شوی دی چې کوچنی فارم یې نیم جریب او غټ فارم یې چې دی هغه تقریبا 2.5 جریب مساحت لري. موږ دغه ټولو فارمونو احصایه په اوسط ډول لیکلې ده چې په کال کې تقریبا 6000 ټنه غوښه تولیدوي.
محمد ابراهیم چې د تیرو درو کالو راهیسې په کندهار کې د خراسان په نوم د ماهیانو فارم لري ازادي راډیو ته وویل چې له کندهار، هرات، هلمند، فراه، ننګرهار او پلازمینې کابل ته روزل کېدونکي کبان لیږي چې هلته مناسب بازار لري.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 50% د پاکستانی مایان مخور ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو تقریبا د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري او د دې ولایت اوسیدونکي په کورونو او میله ځایونو کې د تفریح پر مهال کاروي.
و په خاطر ډېر لږ ځایو ته مایان د پاره اوس خپل په کندهار کې ډېر ښایسته مایان په خېژه او ډېر ښه ځای دی.
دا کې یو دوه نه وطن مخ ته ولاړی چې موږ خپل په وطن کې خپل مایان پیدا شو.
د کرنې او مالداري وزارت ویلي له پاکستان د کبانو د چچانو د مخنیوي لپاره غواړي د کبانو د صنعت د ودې لپاره د سیمې په کچه یو شمېر لوی فارمونه د هیواد په لویو ولایتونو کې جوړ کړي.
اوس په یو شمېر افغانانو نظرونه واورو چې د کابل ښار د امنیت په اړه یې راسره شریک کړي دي.
نوم ګل زمان د کابل جلال آباد لینډ ریور. ان شاء الله تعالی بس مخکنه حالات له کنټرول شوي دي او بس بعضی وخت دغه د ماکه ماکه کیږي بس په کابل کې جلال آباد کې د نور ولایتو کې یک توجه وکي بس د امنیتي ارګانونو بس د اقدامو کې لګ صحیح کاشات وکي صحیح امنیت راولي وطن ته بس خدمت وکي.
نوم می عادل دی. وضعیت خو پیلن په ټول افغانستان کې خراب دی. کسر رقم درته مچ نور ولایتونه اکثرا وستګور ورځ په ورځ وضعیت خرابيږي نه خکېږي. یوازې نه لار چې غوړ چې خپل وضعیت اول باید مونږ او تاسو د خپل ځواکونو سره همکاري وکړو او هغه نه بعد د ټول امنیت ارس مونږ او تاسو پورې تړلې دي.
نوم می متی الله د کابل اوسیدونکی یم. وروره په موږ اوس په د کابل په د غمنیت کې نگران یو چې بیا هم نه ده د پرچی کې راکټ ولګېدو امتحاری وسوله باید دغه هغه امنیت باید توجه سی همیشه داسې مشکلات ډیر دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه ازادي رادیو خبرونه را سره واوریدلې. که غواړی بیا د خبرونه واوری د ازادي رادیو ویب سټ ته ولرسي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. پښتو مجله هم دومره واده لري. مجله زما همکار ستار فروغ درته وړاندې کوي چې وسره سره په استودیو کې دی. فروغ صاحب شغله.
تشکر فریبا جان، از شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام